میر زیایف هغه وړاندیز منلی چې وای بندیان دې په ډله ییزه توګه وبخښل سي.
که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو. خو اوس بیا هم د عاشورا په مراسمو کې تم کېږو. زو د عراق کربلا ښار ته. په عراق کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو شیعه مسلمانان د کربلا په ښار کې راغون شوي او د عاشورا مراسم ترسره کوي. عراقي چارواکي وایي چې په سلهاوو زرو کسان په دې مراسمو کې راټول شوي دي او ورته شدید امنیتي تدابیر هم نیولې دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د شیعګانو په سپیڅلي ښار کربلا کې نن د عاشورا مراسم پیل شو. د خلکو چې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسلام د پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه ویا ملګرو او کورنۍ د غړو د شهادت په ویر کې تورې جامې اغوستې وې او ځانونه یې په ځنځیرونو او چړو ووهل. د عراق شیعګان په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو ډلې یا داعش تر ډیر فشار لاندې شوي دي. نو له دې امله نن د کربلا د مراسمو د امنیت لپاره لږ تر لږه 10,000 اضافي عسکر او پولیس په کربلا کې په دنده ګمارل شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه تیاری نیسي چې په دې هیواد کې د موصل ښار چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش د وسلوالو اصلي مرکز دی بیرته ونیسي او هلته د داعش د فعالیت لمن ورونغاړي. ویل کېږي چې زرګونه عراقي عسکر او پولیس له شیعه سیمه ییزو ملیشو سره د موصل د عملیاتو لپاره په تیاری لګیا دي. نن چې د محرم الحرام د میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده، په کربلا کې د عاشورا د مراسمو اوجو. هر کال کربلا ته میلیونونه شیعه مسلمانان د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره ورځي. د کربلا د والي مرستیال علي المیالي ویلي چې سږ کال یې هم داسې اټکل کړی و چې شایي 3 میلیونه شیعهګان د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو په کربلا کې د عاشورا مراسمو ته ورسي. یوه عراقي شیعه حمید حیدر نن په کربلا کې د عاشورا د مراسمو په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک یې لیدلي دي او ټولو په یوه ځای د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی دی. دوی امنیتي تدابیر ډیر ښه دي او دلته په پوستو کې شاوخوا امنیتي ځواکونه پرته له دې چې دا توپیر وکړي چې دلته راغلي خلک عرب دي که غیر عرب، له ټولو سره ډیر ښه چلند کوي. ما دلته د عربي هیوادونو او د غیر عربي هیوادونو خلک ولیدل چې د عاشورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلي دي. ما دلته د افغانستان، پاکستان، هند او د ایران خلک ولیدل او د خلیج د عربي هیوادونو او نورو عربي دولتونو له خلکو سره مې هم ولیدل. نو دلته ټول له هر ځایه راغونډ شوي دي.
جمهوریت ایران الاسلامیه من دول الخلیج العرب الدول الشقیقه وايضا من الدول العربیه الصدیقه.
د نړۍ زیات شیعهګان تر 30 ورځو د عاشورا مراسم لمانځي. د عاشورا مراسم هر کال د هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې له رابرېدو سره پیل کیږي.
د عراق په څنګ لوري روسیه کې بیا جګړو شدت موندلی دی. روسیې په حلب ښار روسي جنگي الوتکو بیا بمباري زیاته کړې ده. د بشري حقونو ډلو ویل چې په دغو بمباریو کې په لسګونو کسان وژل شوي. رضوان مرادي نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه د بشري حقونو ډله وایي د روسیې جنگي الوتکو په حلب ښار کې زیاتره د بوستان القصر سیمه په نښه کړې چې له عمله یې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. خو د بوستان القصر سیمې اوسیدونکي او د ژغورلو ډلو بیا د وشل شو شمیر 50 ښودلی دی او وایي چې په تازه بمباریو کې یو روغتون او د ماشومانو یو لوبغالی هم وشتل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې پوځ چې له هوا نه روسیې الوتکې ملاتړ کوي او پر مځکه ورسره د لبنان د حزب الله شیعه ملیشه ده، ادعا کوي چې د حلب ښار په شمال کې یو مهمه سیمه نیولې ده. د سوریې حکومت یو ځل بیا وسلوالو ته پیشنهاد کړی دی چې که وسله پر مځکه کیږدي نو له خپلو کورنیو سره به په امن کې وي. خو وسلوالو چې د حلب ښار ځینې سیمې لا هم په لاس کې دي، د حکومت دا پیشنهاد رد کړی او هغه یې د تیر ایستنې هڅه بللې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې پر حلب به تر هغې پورې بریدونه دوام وکړي تر څو پورې چې د سوریې دا تر ټولو ستر ښار د حکومتي ځواکونو په ولکه کې نه وي راغلی. د سوریې د جګړې په اړه د متحده ایالاتو او روسیې په تګلارو کې اختلافاتو د واشنگټن او مسکو اړیکې هم بحراني وضعیت ته رسولې دي. روسیا وایي امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بحراني کېدو مسؤوله ده او واشنگټن ټینګار کوي چې روسیې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. متحده ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د سوریې د جګړې په اړه خپل هر ډول همکاري بندوي. د واشنگتن پوسټ د رپورت لمخې د دفاع وزارت یا پینټاګون ولسمشر بارک اوباما ته د سوریې د حکومت پر ضد د احتمالي پوځي اقدام پړه یو لړ پیشنهادونه کړی دي. اخوا بیا د روسیې دفاع وزارت ګواه کړی دی چې که امریکایي الوتکو په سوریه کې پر حکومتي اهدافو برید وکړ نو روسیا ښایي امریکایي الوتکې راوغورځوي.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د اروزګان د مرکز ترین کوټ کې د ملي اردو د یوه کنډک له سرنوشته مو خبرو چې ویل کېږي تېره شپه یوه ډله وسلوالو په برید وکړل چې په نتیجه کې نږدې څلوېښت سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور هم وسلوالو ته تسلیم شوي دي. نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند په کرنا سیمه کې د امن نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سوې ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېره ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوې ده.
دا یو شاوخوا کې زموږ سرتېري موجود ول چې زیاتېدار سره په شهادت رسېدلي دي او کم شمېر سره البته وسوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسوال مخالفینو ته تسلیم شول او د کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د یو په لاس کې وملويږي زموږ د افغان او ژبکن له لورې هلته مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم دمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حمله پر مهال نږدې څلوېښت تنه سرتېري وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا څو تنه سرتېري وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ له یوې مودې راهیسې د محاصرې په حال کې دی چې وخت نا وخت پکښې د جګړې او نښتو راپورونه هم ورکول کېږي. په دې ولایت کې دوه ورځنې پوستې وسلوالو ته تسلیم سوې چې له کبله یې وسلوال وتوانېدل ځانونه د ترین کوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترین کوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي. بلخوا د اروزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اروزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اروزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د اروزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د پنځو زرو په شاوخوا کې ملي او مالي پولیس لرو. هغه زموږ ملي او مالي پولیس د کاغذ پر مخ دي، ولی هلته په وظیفه کې موږ دوه زره پولیس نه لرو. نو د پنځو زرو کسو کار خو دوه زره کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه بمیل کېږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي، د پولیسو د سپوسې باسي. هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي، هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر وي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د اروزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اروزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتېري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 38 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
مخکخه خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلی نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري له دې دلته اورو.
Thank you.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د موقت حکومت مې سره غي از ما کارمند فایلو کال به تخپل لومړنی وظیفه می چوه یا کوم دنده چې ما تر سره کول د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بې وزله کسانو ته خواړه توزیع کول دغه په څنګ کې بلخ ولایت البته سیمه ایز ملي راډیو تلویزیون سره می هم خپل همکاري پیل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پریښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت ملبت سیمه ایز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په رابیه بلخي سیمه ایز د ښځو راډیو د پاغه کې مې هم دنده تر سره کړله.
لدې معلومی چې تاسو ډیری کارونه په کڅ هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری ښځو ته او فعلا د ښځو وضعیت په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پریښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو او وس هم چې دا وس فیلن چې زه کوم دنده تر سره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوی دي دا موږ سترګي هم نشو پټولای چې نم دی ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوی دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړی دي یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دادي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې پیسې په حسابي زده کړې ته دوی باید خپل لونی هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او کنهشته
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو پسې کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول د ته امنیت مهمه ده کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیتي به هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅي او د کوم حقوق شته لري د دېونه دوی به خبره کې لور پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چلا شي او امنیت نشته ده یعنی کوم امنیت چې باید ووسیږي هغه نشته ده په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې حالت لار شي او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمه چې دي په دې کې کار کوي یعنی خپل د سیم مین نه لري چې لور پروتو سیمو ته لار شي په دې خاطر باندې چې هغه مېرمن چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول به سواده دي د زده کړې نه به برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوشي او دوی زر په هغه حقوق باندې مو پوهوي
خو دا فکر نه کوي چې د غنور خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده
خود خو کڅوک وای خود د خو هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حقوقو نه دي خبر ده یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې
مننه تاسو ښه بیا هم کراو ګرځو پټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري
هر څوک یو خزه چې دا وي د چا خبر یو متل جوړ کړل ته خزه وي ناقص العقل ده خدا خبر غلطه ده زکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي ولې په شرط د دې چې د نارینه و د خو هڅول شي لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید هم د سی و هڅول شي مونږ ک نری ک خزه یې کاغه ته وایي چې ته دغه کار نشې کولای هغه ک وکولای شي هغه ک دغه توانمندي هم لري هغه کار نشې کولای او کوم ورته چې نه ته ډیر ستری ډیر ستر یې په دې کار کې، ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه و. نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یي، هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسېږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښ اوسي، خو څومره خپله خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه، هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله مند یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخمن دي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر باندې نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخی خزی
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې 5.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولي کار کولو ته مجبور شي؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سنسال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنې اضافه کېږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کېږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کېږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی. دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله، ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان ډبۍ نزي شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیل ولې، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې پر ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای سي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توپ د دوکانونو، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ز زم بیا بکرم په افسر والم یا په دالاس والم
و باندې نور موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دي چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دی جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنه لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی د اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت لپاره مواد چې دي لکه د کالي مینځلو صابون د مخ مینځلو صابون شامپو دا شیان نه دي ورکړ سوی ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او د دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي
قدر منو اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلامو ملسه